ویو 360 میں. سائنسی ایجاد اور ترقی کے دور میں بھی ہیومن ٹریفکنگ کو روکنا دنیا کے بہت سے ملکوں کے لیے ایک چیلنج کیوں ہے؟ جانیں گے ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف عالمی دن کے موقع پر. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. امریکی محکمہ خارجہ کی گزشتہ برس کی ہیومن ٹریفکنگ سے متعلق رپورٹ کے مطابق پاکستان میں حکومت نے ہیومن ٹریفکنگ کے 32,000 واقعات کی تحقیقات کیں. ان میں سے تقریباً 15,000 پر قانونی کارروائی ہوئی. کل 53 کیسز میں مجرمان کو سزائیں ہوئیں. ہیومن ٹریفکنگ کے مجرمان کو سخت سزائیں نہ دیے جانے کے حوالے سے پاکستان کو اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جہاں بچوں کی بڑی تعداد بھی ہیومن ٹریفکنگ کے متاثرین میں شامل ہے. اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم کے ادارے کے مطابق بچے دنیا بھر میں اس کاروبار سے متاثر کل افراد کا تقریباً 35% ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد لڑکیوں کی ہے. اور ٹریفک کیے جانے والے بچوں میں تشدد کا سامنا کرنے کی شرح دیگر عمر کے افراد کی نسبت 2 گنا زیادہ ہے. لیکن یہ مسئلہ صرف بچوں تک محدود نہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دنیا بھر میں ہر عمر، پس منظر اور قومیتوں کے تقریباً 2,70,00,000 افراد جبری طور پر غیر قانونی کاروبار کے لیے سمگل کیے جاتے ہیں. آج جب دنیا ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف دن منا رہی ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور میں بھی انسانوں کو اس کاروبار کو روکنا دنیا کے بہت سے ملکوں کے لیے ایک بڑا چیلنج کیوں ہے. اب ہم انسانی ٹریفکنگ کے حوالے سے اقوام متحدہ کے آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم کے جمع کردہ چند اہم حقائق شیئر کریں گے، جو آپ کو بہتر طور پر یہ سمجھنے میں مدد دیں گے کہ آخر یہ غیر قانونی کاروبار کیوں ہوتا ہے. پہلی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے تمام خطے اس مسئلے سے متاثر ہیں، لیکن عموماً غریب ممالک جیسے افریقہ، جنوبی اور مشرقی ایشیا زیادہ متاثر ہیں. ایک ملک سے دوسرے ملک کے درمیان ہیومن ٹریفکنگ اکثر کم آمدن سے زیادہ آمدن والے ممالک کی جانب ہوتی ہے، لیکن 60% واقعات ملکی سرحدوں کے اندر ہی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ انسانی ٹریفکنگ ایک منافع بخش کاروبار ہے. اقوام متحدہ کے آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم کے مطابق اس سے ہر سال تقریباً $15 کروڑ کا منافع کمایا جاتا ہے. سماجی، اقتصادی، سیاسی عوامل کے ساتھ انسانی ٹریفکنگ کی ایک بڑی وجہ ماحولیاتی تبدیلیاں بھی ہیں. دنیا کی تقریباً نصف آبادی غربت کا شکار ہے، اور کم از کم 3 ارب افراد ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہیں. کم آمدنی والے ممالک میں اکثر بچوں کو جبری مشقت کے لیے، جبکہ زیادہ آمدنی والے ممالک میں انہیں جنسی استحصال کے لیے خریدا یا بیچا جاتا ہے. اس رپورٹ کے مطابق زیادہ تر بچیوں اور عورتوں پر مشتمل 38.7% متاثرین کو سڑکوں، بروتلز، مساج سینٹرز، ہوٹلز اور بارز وغیرہ میں جنسی استحصال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ تقریباً اتنی ہی تعداد ایسی ہے جس سے جبری مشقت کروائی جاتی ہے. ہیومن ٹریفکنگ کے کل متاثرین کا 42% خواتین اور 18% لڑکیاں ہیں، جن کا بنیادی طور پر جنسی استحصال کیا جاتا ہے. مردوں اور لڑکوں کے مقابلے میں انہیں جسمانی تشدد کے شکار ہونے کا اندیشہ 3 گنا زیادہ ہوتا ہے. پاکستان میں ہر سال ہزاروں افراد ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہوتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کی گزشتہ سال کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ہیومن ٹریفکنگ کے خاتمے کے لیے ضروری کم از کم سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتا، لیکن حکومت نے اس حوالے سے کئی اہم اقدامات اٹھائے ہیں. پاکستان میں انسانوں، خصوصاً بچوں کی جبری سمگلنگ کے اس کاروبار کو روکنے میں حکومت کو کن مسائل کا سامنا ہے اور ان کے سدباب کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں لاہور سے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب کی چیئر پرسن سارا احمد جوائن کر رہی ہیں. بہت شکریہ سارا آپ کا. پاکستان پر ایک تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ یہاں ہیومن ٹریفکنگ کے مجرمان کو سخت سزائیں نہیں ہوتی یا وہ سزا سے بچ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا یہ بھی ایک رکاوٹ ہے ہیومن ٹریفکنگ کے خاتمے میں؟
جی، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. اینڈ بڑا ہم ایک سینسیٹیو ٹاپک آج ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں آف کورس میں پرسنلی بھی انوالو ہوتی ہوں اس کی پریونشن میں اور جو ایکشن اس پہ، اس کی ڈیٹرنس کے لیے بھی. دا تھنگ از، جو آپ نے بات کی بالکل صحیح ہے، بٹ دا پرابلم از ویری ہیوج. یہ اٹس اے بگ سوشل ایشو اینڈ یہ گلوبل ہے. اٹس ناٹ جسٹ ہیپننگ ان پاکستان، جیسا آپ کی رپورٹ نے بھی بتایا، اٹس ہیپننگ آل اوور دا ورلڈ. بٹ زیادہ تر آف کورس یہ جو ہے وہ ڈیولپنگ نیشنز میں زیادہ نظر آتا ہے. اینڈ آف کورس سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ پاورٹی اینڈ ان امپلائمنٹ ہے اینڈ لیک آف ایجوکیشن ہے. جہاں تک آپ نے بات کی سزاؤں کی، لیکن دس از ٹرو انفارچونیٹلی کہ کنوکشن ریٹ کم ہے. سزائیں ہو رہی ہیں اینڈ ہم نے پہلے سے زیادہ دیکھا اوور دی ایئرز ایز وی ایوالوینگ اویئرنیس اینڈ آل کے تھرو جو ہے سیریسنیس زیادہ آ رہی ہے اینڈ ان اس جرم کی سزا بھی نظر آ رہی ہے لوگوں کو ملتے ہوئے, لیکن ابھی اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. تو بیسکلی جو انویسٹیگیشن, پروسیکیوشن, جوڈیشری, یہ جو تینوں اسٹیجز ہیں نا, ان کو ان میں اگر ہم ان یہ ایکسپیڈائٹ ہوں گی تو زیادہ لوگوں کو جو ہے اس جرم میں جو ملوث ہیں ان کو سزائیں زیادہ مل سکتی ہیں اور ہمیں نظر بھی آئیں گی. آلسو جتنی ہم زیادہ اویئرنیس ریزنگ پہ کام کریں گے فار دا پریونشن اینڈ اویئرنیس ریزنگ امنگ دیز ڈپارٹمنٹس آلسو, فار ایگزامپل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ, پولیس ڈپارٹمنٹ, ایف آئی اے, جوڈیشری, پروسیکیوشن, دا مور وی میک دیز ڈپارٹمنٹس اویئر اتنا زیادہ جو ہے دس ایشو ول بی ٹیکن مور سیریسلی. اینڈ اس کے لیے انٹرنیشنل این جی اوز, لوکل این جی اوز اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان از ویری سیریسلی ورکنگ, اینڈ اس میں ہم نے بہت امپروومنٹ بھی دیکھی ہے اوور دی ایئرز.
سارا کچھ اعداد و شمار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں آپ کی نظر میں؟
جی بالکل, دیکھیں اس کی بنیادی وجوہات میں جو ہے وہ بے روزگاری, پاورٹی, لیک آف ایجوکیشن, انٹرنل ایکسٹرنل مائگریشن, اور اس کے اور لوگوں کو جس طرح دبئی دے آر فولڈ کہ وہ وہاں جائیں گے باہر, ٹاکنگ اباؤٹ ایکسٹرنل ٹریفکنگ, کہ وہ پیپل آر فولڈ یو نو اینڈ ٹرکڈ انٹو سچویشنز کہ دے گو ابراڈ ان کو اتنے پیسے ملیں گے اینڈ اٹس اے ویری فروٹفل بزنس, جیسا یو نو یور رپورٹ آلسو سٹیٹڈ دیٹ. اس چیز کے جال میں پھنس کے پیپل گیٹ ٹریپڈ اینڈ وہ زیادہ جو ہے دے اٹریکٹڈ ٹو ورڈز دیز اپرچونیٹیز اینڈ انفارچونیٹلی دین دے بیکم اے وکٹم ٹو ٹریفکنگ, رائٹ؟ دس انکلوڈز ہیومن ٹریفکنگ اینڈ چائلڈ ٹریفکنگ بوتھ. آلسو جو ہیومن ٹریفکنگ نیٹ ورکس ہیں دے ویری ویل آرگنائز اینڈ انٹرینچڈ ان دا سوسائٹی, تو وہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگلی اور یو نو ڈیڈیکیٹڈلی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو پھنسانے کی, بچوں کو پھنسانے کی, اینڈ یو نو ٹو انوالو دیم انٹو ٹریفکنگ. آلسو دا سوشل اینڈ کلچرل فیکٹرز از ویل, لائک فورسڈ میریجز. You know, girls and boys are not getting married. They're told, especially girls, that if you, you know, go to this country and we get you married and you live a better life. Is tarah wo jo hai na isme has case cheez mein jo hai they're enticed to do that. Ye bhi ek reason hai, forced marriage aap keh rahe isko. And other than that, of course, poverty being the biggest reason, so people are enticed and then they get, you know, into this crime. Yeah.
سارا, پاکستان میں ہیومن ٹریفکنگ کا سب سے زیادہ شکار بننے والا گروپ کون سا ہے؟ بچے ہیں یا عورتیں ہیں, اور کن کن وجوہات کی وجہ سے ان کی ٹریفکنگ کی جاتی ہے؟
جی دیکھیے, سب سے جو زیادہ شکار بنتے ہیں وہ ہمارے دو ویلنریبل گروپس ہیں سب سے زیادہ جو ہیں, وچ از ویمن اینڈ چلڈرن, خواتین اور بچے. خواتین کی پہلے میں بات کروں گی کہ ان کو سب سے زیادہ سیکشوئل ایکسپلوئیٹیشن میں دے یوز, اس کے وہ شکار بنتی ہیں, اینڈ چاہے وہ لوکلی ہو یا انٹرنیشنلی ہو, ویدر اٹس انٹرنل ٹرافکنگ اور ایکسٹرنل ٹرافکنگ, ان بوتھ سچویشنز. آلسو فورسڈ میرج ایز آئی ارلیئر مینشن اینڈ فورسڈ لیبر از ویل, ان یہ تین کیٹیگریز ہیں. اور جب بچوں کی بات کی جائے تو بانڈیڈ لیبر, لوگ اپنے پرانے لونس کو پے آف کرنے کے لیے اپنے بچوں کو یو نو انوالو کرتے ہیں ٹو بانڈیڈ لیبر, ان کو رکھواتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ باہر اور انٹرنلی بوتھ ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ. دیٹ پلس چائلڈ بیکری, دیٹ از اونلی لوکل. Within Pakistan, children, you know, are sent from one city to the other, one province to the other, and they're involved in child beggary. And, you know, there are gangs and mafias behind it also, on which we are taking action, and the government is very serious about it. Lekin, this does happen. Also, sexual exploitation. You know, child pornography at one time bahut zyada yahan pe ho raha tha, but now us pe government ne kabu pa liya to a large extent. But pehle child pornography mein bhi bachche involved hote the after being trafficked, and also sexual exploitation. So these are the two segments, women and children, who are the most you know, affected. Yeah.
سر, متاثرین اکثر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مدد حاصل کرنے سے ڈرتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟
دیکھیے, ان کیسز میں متاثرین ڈرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے جب ان کو لگے کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا, اینڈ آنر اینڈ شیم کا بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, اسپیشلی وین وی ڈیلنگ وتھ چلڈرن. میں نے خود فیملیز تو انٹرویو کیا, میں ملی ہوں, ان کو لگتا ہے کہ ان کے آنر اور فیم کا شیم کا مسئلہ ہوگا, ان کی عزت جو ہے نا جو فیملی کی ہوتی ہے وہ ان کی بات باہر نکلے گی, تو وہ ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں اینڈ وہ نہیں رپورٹ کرنا چاہتے ہیں کیسز. اور آلسو ایک چیز ہے کریڈیبلٹی آن انسٹیٹیوشن, لیکن وہ بہت ہم نے دیکھا ہے امپروو کر گئی ہے, پیپل آر رپورٹنگ کیسز رائٹ ناؤ. تو دیز آر سم آف دا فیو فیکٹرز کہ لوگ ڈرتے تھے رپورٹ کرنے سے اور سامنے نہیں آتے. جی
سر آخری کوشچن آپ کے لیے یہ ہے کہ جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے موسٹ ونریبل گروپس ہیں جیسے ویمن ہیں بچے ہیں, کیا ایسے وہ اسٹیپس لیں کہ وہ اس گھناؤنے جو عمل ہے اس کا شکار ہونے سے بچ سکیں؟
جی دیکھیے, سب سے آسان طریقہ اور جو حل ہے وہ ہے اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن. بیکاز ہم پریونشن کی سائڈ پہ اگر بات کریں اور ڈیٹرنس کریٹ کرنے کی سائڈ پہ بات کریں تو پہلے ہم نے جرم کو ہونے سے ہی روکنا ہے. اس کے لیے اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کی میں چیئر پرسن ہوں اینڈ ہم لوگ کمیونٹی لیول پہ نیچے جا کے پیرنٹس کو, ٹیچرس کو ان اسکولز اینڈ ایون بچوں کو ڈائریکٹلی تعلیم دیتے ہیں. وی آر ایجوکیٹنگ دیم آن چائلڈ ٹریفکنگ, اباؤٹ واٹ از ٹریفکنگ, اینڈ یہ کہ کسی اسٹرینجر پہ آپ نے اعتماد نہیں کرنا, یو نو ٹرسٹ اینی اسٹرینجر. کوئی بھی اف دیر از اینی پرابلم یو امیڈیٹلی سپوز ٹو ٹیل یور پیرنٹ اور ٹیچر. تو ایک تو ان میں جو ہے نا کانفیڈینس بلڈ کرنا بچوں میں اور ان کو ایجوکیٹ کرنا, اینڈ ایون ٹیچرس کو پتا ہونا چاہیے ٹریفکنگ کیا ہوتا ہے, پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ایجوکیٹ دیٹ. سو دس از اویئرنیس ریزنگ. Also, as I mentioned, communication of parents with the children and teachers with the children, that's very important. So they can share their issues, and if a stranger unko in cheezon mein involve kare, immediately they're supposed to tell. Also, school and community programs hone chahiye specifically designed for trafficking, aur us pe hum kaam bhi kar rahe hain with other NGOs like this SSD or the UNICEF, the other international NGOs who are helping the government of Pakistan with all this. Then social media monitoring. If a child is using social media, the parents need to keep an eye on their activities, about what they're doing. Ho sakta hai wo kisi se deal kar le, ho sakta hai unko phasa raha ho ki aap nikloge idhar aaoge hum aapko idhar pahuncha denge and you get more money or something, you know, they're giving some incentive. These sort of things need to be taken care of. Also legal assistance and information sharing.
بہت بہت شکریہ سارا آپ کا. آپ ہمیں بہت انفارمیٹیو باتیں آپ نے بتائیں کہ اس کی ریزنز کیا ہیں, ونربل گروپس کیا ہیں, اور ان کو سدے بات کے جو ہیں بارے میں بھی آپ نے بتایا. آپ کا بہت شکریہ. اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم سے متعلق ادارے یو این او ڈی سی کے مطابق دنیا کے تقریباً تمام ممالک ہی ہیومن ٹریفکنگ سے متاثر ہیں, اگرچہ افریقہ کے غریب ممالک اس مسئلے سے زیادہ متاثر ہیں, لیکن ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ مسئلہ گمبھیر ہے. محکمے کی رپورٹ کے مطابق یورپ میں ہیومن ٹریفکنگ ایک غیر قانونی منافع بخش کاروبار بن چکا ہے, جہاں 140,000 افراد اس سودا گری کی وجہ سے متاثر ہیں, اور اس دھندے میں ملوث گروہ ہر سال تقریباً $3 ارب کماتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اگرچہ اس غیر قانونی کاروبار سے متاثر افراد کی تعداد کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل ہے, لیکن ملک میں بنیادی طور پر دو مقاصد کے لیے انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے, ایک جبری مشقت اور دوسرے جنسی استحصال. سن 2000 سے پہلے انسانی ٹریفکنگ سے نمٹنے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں تھا. امریکی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سال 18,000 سے 20,000 افراد کو مختلف مقاصد کے لیے ٹریفک کیا جاتا ہے. امریکہ میں ہیومن ٹریفکنگ رپورٹ کرنے کی ہاٹ لائن کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ کیسز ریاست کیلیفورنیا, ٹیکسس, فلوریڈا اور نیو یارک میں رپورٹ ہوتے ہیں. امریکہ کے سرکاری ادارے نیشنل ہیومن ٹریفک ریسورس سینٹر کے مطابق ہیومن ٹریفکنگ سے متعلق واقعات کے معاملے میں ریاست نیو یارک ملک بھر میں چوتھے نمبر پر ہے. ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف کام کرنے والے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں امریکہ کی جنوبی سرحد سے بڑی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن کے نیو یارک لائے جانے کی وجہ سے مذموم مقاصد کے لیے انسانوں کی اسمگلنگ یا کاروبار کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے. نیو یارک میں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھی انشمن آپٹے نے اس حوالے سے کام کرنے والی کچھ تنظیموں کے نمائندوں سے بات کی.
نیو یارک کے علاقے برونکس میں ایک ایونٹ کے دوران سرکاری آفیشل سے رابطہ کرنے والی لورا ملن 2014 میں خود ہیومن ٹریفکنگ کی شکار ہوئی تھی.
میں ایک مقامی 7-11 سٹور پر تھی اور بالکل کنگال ہو چکی تھی. میں نشے کی عادی بھی تھی. اس وقت ایک شخص آیا اور مجھے غسل کی آفر کی, اور بس یہ اس چھوٹی سی بات کی طرح تھا کہ کوئی آپ سے کہے کہ لگتا ہے آپ کو بھوک لگی ہے یا کہ آپ کو نہانے کی ضرورت ہے. یوں میں اس کے گھر چلی گئی اور اس نے مجھے اپنی بیسمنٹ میں قید کر لیا.
کھانے اور نہانے کے ساتھ ہی اس شخص نے لورا کو مناشیات بھی آفر کی, جس عادت کا وہ پہلے سے شکار تھی. بدلے میں اس ٹریفکر نے لورا کو عصمت فروشی کرنے پر مجبور کیا. یہ سلسلہ لگ بھگ 5 سال چلا. لورا اپنے حالات سے چھٹکارا پانے کے لیے ترس رہی تھی لیکن پولیس سے مدد مانگنے سے بھی ڈرتی تھی.
مجھے ڈر تھا کہ اگر میں پولیس کے پاس گئی تو وہ میرے کاموں کی وجہ سے مجھے ہی مجرم سمجھیں گے, کیونکہ ہمیں پتا ہے ڈرگز لینا اور وہ دوسرے کام کرنا جو میں کر رہی تھی وہ قانونی نہیں, تو میں خود کو مصیبت میں ڈالنے سے ڈر رہی تھی.
2019 میں لورا کو پولیس نے گرفتار کیا. لورا جب حراست میں تھی تب ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف کام کرنے والی ایک تنظیم ECLI وائبز نے ان کی مدد کی. رہا ہونے کے بعد لورا بھی ECLI وائبز سے منسلک ہو گئی اور اپنے جیسے وکٹمز کو بچانے کا کام کرنے لگی. نیو یارک شہر میں لورا جیسے کئی ایکٹیوسٹس لوگوں کو ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہونے سے بچانے کا کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جنوبی ریاستوں سے بھاری تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن کو نیو یارک لائے جانے کے بعد سے ٹریفکنگ کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی ہونے کے باعث امیگرنٹس کی مجبوریاں اکثر انہیں ٹریفکنگ کا آسان شکار بناتی ہیں, خاص کر سیکس ٹریفکنگ کا.
Acute poverty. غریبی, بے روزگاری, جان پہچان کی کمی یا خاندان کا ساتھ نہ ہونا, قانون کی سمجھ نہ ہونا, الگ زبان, ایسے کئی عوامل ہیں جن کی وجہ سے نئے امیگرنٹس ٹریفکنگ کے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں.
لیکن وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ٹریفکنگ کے شکار صرف غیر قانونی تارکین وطن ہی نہیں ہوتے.
دراصل نیو یارک میں سیکس ٹریفکنگ کی زیادہ تر وکٹمز امریکہ میں پیدا ہونے والی عورتیں اور لڑکیاں ہیں. ان میں سے کچھ بچپن میں برے تجربات سے گزری ہیں, بے گھر ہیں, فوسٹر کیئر میں پلی بڑی ہیں, ٹوٹے ہوئے خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں, یا جو بچپن میں ہی ٹریفکنگ کا شکار ہوئی تھیں.
آئینہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ سیکس ٹریفکنگ کے ساتھ ہی نیو یارک میں لیبر ٹریفکنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے. نیو یارک کے میئر ایرک ایڈمز نیو یارک شہر میں ہیومن ٹریفکنگ میں ہونے والے اضافے کے مسئلے کو قبول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت اس کا مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور اس میں وفاقی حکومت کی مدد کی بھی ضرورت ہے.
ہیومن ٹریفکنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے, ایک یہ کہ ہم اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کریں, اور دوسرے یہ کہ تارکین وطن کو کام کرنے کا حق دیا جائے. اگر یہ لوگ قانونی طریقے سے کام کر کے روزگار کما سکے تو وہ غیر قانونی طریقے اپنانے پر مجبور نہیں ہوں گے.
لورا ملن کہتی ہیں کہ ہیومن ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے زیادہ ریسورسز مہیا کیے جانے چاہیے, اور حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ ہی عام لوگوں کو بھی اپنا کردار نبھانا ہوگا.
ہمیشہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں, اور اگر ٹریفکنگ کا کوئی واقعہ آپ کے سامنے ہو تو اسے فوراً رپورٹ کریں.
انشمان آپٹے, وائس آف امریکہ, نیو یارک.
جیسا کہ ہم نے شو میں ذکر کیا کہ ہیومن ٹریفکنگ صرف ترقی پذیر ممالک کا مسئلہ نہیں ہے, اس سے ہر ملک متاثر ہے, خواہ وہ امریکہ ہو یا افریقہ. مینچسٹر سے ہمیں ڈاکٹر اقتدار چیما جوائن کر رہے ہیں, وہ اقوام متحدہ کی گلوبل سٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور انسانی حقوق سے متعلق مختلف معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جوائن کیا آپ نے ہمیں. اقتدار, یہ بتائیے کہ آج کے اس جدید ماڈرن دور میں بھی دنیا بھر میں 2.5 کروڑ سے زیادہ افراد کی ٹریفکنگ کی جا رہی ہے, کہاں ایسے لوپ ہولز یا خامیاں رہ گئی ہیں کہ جدید دور کا انسان خود کو ٹریفک ہونے سے بچا نہیں پاتا؟
بہت شکریہ. تھوڑا سا میں آپ کے سٹیٹسٹکس میں تھوڑی سی اس کی ترمیم کروں کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے امیگریشن پورٹل کا, اس کے مطابق 50 ملین جو تقریباً 5 کروڑ افراد ہیں وہ اس وقت فورسٹ لیبر کا شکار ہیں. ان میں سے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہوئے ہیں. بچا کیوں؟ دوسرا آپ کا جو سوال کہ آج کے اس جدید دور میں بھی لوگ ہیومن ٹریفکنگ سے بچا نہیں پاتے, اس کی کچھ وجوہات تو اب مجھ سے پہلے جو لوگ اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے بتا دی کہ غربت ہے, معاشی استحصال ہے, اس طرح کی وجوہات ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایک بہت بڑی وجہ جنگ ہے, اور مختلف علاقوں میں جو جہاں جہاں جنگ گئی ہے وہاں بھوک بھی گئی ہے, افلاس بھی گئی ہے, اور لوگوں کے حالت جو ہے نا گفتگو ہو گئی ہے. اس کا اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تجزیہ, خاص طور سے یورپ میں آپ دیکھیں تو کبھی بھی عراق, سیریا, لیبیا جیسے ممالک ایسے تھے جس میں کئی دہائیوں سے کبھی کوئی ہیومن ٹریفکنگ نہیں ہوئی تھی, لیکن جو ہی وہاں جنگ ہوئی اور اس کے بعد بدامنی آئی تو اس سے لوگ معاشی استحصال کا شکار ہوئے, تو وہاں سے ہیومن ٹریفکنگ شروع ہو گئی. تو معاشی بدحالی سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں جنگ اور جو بین الاقوامی تنازعات ہیں یہ بھی ہیومن ٹریفکنگ کی بہت بڑی وجہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو وجوہات اس سے پہلے بیان کی، وجہ یہ بھی ہے کہ اب تو کچھ ریاستیں بھی اسٹیٹ اسپانسرڈ ہیومن ٹریفکنگ کر رہی ہیں۔ ہم نے حال ہی میں جو تنازع یورپ میں چلا ہے اس میں دیکھا کہ یوکرین کے کچھ ہمسایہ ممالک جیسے بیلاروس سے ہیومن ٹریفکنگ جو ہے اس کو ایک اسٹریٹجک ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ تو اس طرح کے نئے ٹرینڈز بھی ہیں ہیومن ٹریفکنگ میں، اور جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر اس میں ہیومن ٹریفکنگ کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں، تقریباً 181 کے قریب ممالک نے یو این کا جو پروٹوکول ہے 2000 کا اس کے خلاف، اس پہ عمل درآمد کیا ہے، اس کو اڈاپٹ کیا ہے، لیکن بہت سارے ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے اس نے آج تک اس پہ بہت ساری ریزرویشن جمع کروائی ہیں، اور کچھ ممالک نے تو یو این کے اس پروٹوکول کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا ہے، جیسے ایران نے آج تک ہیومن ٹریفکنگ کے بارے میں اس پروٹوکول کو اڈاپٹ نہیں
کیا۔ اقتدار صاحب، یہ بتائیے کہ 2024 میں، اب اس سال جو منایا جا رہا ہے ورلڈ ڈے اگینسٹ ٹریفکنگ، اس کا فوکس بچوں پر ہے، ایسے کیا اقدامات کیے جائیں کہ بچوں کو اس کاروبار میں ملوث جو منظم گروپس ہیں ان سے بچایا جا سکے؟
دیکھیے، اس میں اویئرنیس تو بنیادی چیز ہے، اس کے علاوہ اسٹیٹ لاس کی ضرورت ہے۔ جب آپ چائلڈ ہیومن ٹریفکنگ کی بات کرتی ہیں تو یہ بڑی ڈائیورسیفائڈ فیل ہے، اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ جیسے افریقہ کے کچھ ممالک میں اب بچوں کو جبری طور پر،
اقتدار کی کال ڈراپ ہوئی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے اقتدار؟ اقتدار چیما سے ہم بات کر رہے تھے جو کہ اقوام متحدہ کی گلوبل اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ دنیا بھر میں یہ ایشو ہے ٹریفکنگ کا، ہیومن ٹریفکنگ کا، نہ صرف غریب ممالک میں بلکہ امیر ممالک، تمام ممالک ہی اس سے متاثر ہیں، اور ان سے ہم اب دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سال کا جو 2024 کا ڈے منایا جا رہا ہے اس کا فوکس بچوں پر ہے کہ کوئی بچہ پیچھے رہنا چاہیے، یعنی کہ اس کو ٹریفکنگ، اور جیسے کہ اس سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی سارہ سے، وہ بھی یہ بتا رہی تھیں کہ بچے سب سے ونریبل جو گروپس ہیں اس میں ایک تو بچے شامل ہیں اور خواتین شامل ہیں، جن کو عموماً بچوں کو چائلڈ لیبر کے لیے ٹریفک کیا جاتا ہے، اور خواتین کو عموماً جن سے استحصال، سیکس ٹریفکنگ جسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اقتدار سے، ہمارے ساتھ مجھے بتایا گیا، ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ جوائن کیا ہے۔ اقتدار، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی، مجھے آ رہی ہے، رابطہ منقطع ہوا۔
جی بالکل۔ اچھا، نیکسٹ کوسچن میرے یہ کہ اقوام متحدہ امریکہ سمیت بہت سے ممالک انسانی ٹریفکنگ کی روک تھام کے لیے 3 P's پیراڈائم، جسے فارمولا بھی کہا جاتا ہے، اس میں ایک پی اور بھی ایڈ ہو گیا، پروسیکیوشن، پروٹیکشن، پریونشن اینڈ پارٹنرشپ۔ ہمارے ناظرین کے لیے سمپل الفاظ میں بتائیے کہ یہ کیا ہے، اس کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے؟
دیکھیے، اس میں جو چوتھے پی کی آپ نے بات کی، پہلی تو وہ ہے جو اسٹیٹ آلریڈی مختلف اسٹیٹس کر رہی ہیں، لوگوں کو وہ پروسیکیوٹ بھی کر رہی ہیں، پروینشن کی طرف بھی کام کر رہے ہیں، لیکن جو پارٹنرشپ کی بات ہے بہت ضروری ہے۔ جب رابطہ منقطع ہوا تھا اس میں ایک، جیسے پارٹنرشپ میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بچوں کے حوالے سے آپ دیکھیں تو آج کل افریقہ کے بہت سارے ممالک میں بچوں کو جو ہے وہ فورسڈ آرمی میں ان کو بھرتی کرنے کے لیے جو ہے ان کی ٹریفکنگ کی جا رہی ہے، پھر ازا کے لیے ان کی ٹریفکنگ ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پارٹنرشپ زیادہ سے زیادہ کی جائے، خاص طور سے ان ممالک سے، کیونکہ یہ پورا سپلائی اور چین کا ایک سلسلہ ہے، تو جہاں سے سپلائی آ رہی ہے خاص طور سے ان ممالک کے ساتھ کام کرنے کی امریکہ کو اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کو ضرورت ہے، تاکہ وہ سپلائی کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو سکے۔ اس کے لیے ILO، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائگرنٹ جیسے اداروں کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو یہاں بزنسز ہیں خاص طور سے جو فورسڈ لیبر کو استعمال کرتے ہیں اور چیپ لیبر کو یوز کرتے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ جیسے آپ نے 3 ریاستوں کی بات کی،
بہت شکریہ آپ کا اقتدار صاحب، بہت شکریہ، وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں رابطہ کرنا پڑے گا۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا۔ فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید افون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې بیا په تھنې کی ښاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید افون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې بیا په تھنې کی ښاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. مهمو خبرونو سرچکی اوری. د افغان قونسلی خدماتو بی اعتبار اعلان دل. د طالبانو حکومت په څو اروپایی او امریکایی هیوادونو کې د افغانستان قونسلی خدمتونه بی اعتبار اعلان کړي. د یادو سفارتونو او قونسلی چارو مسولین د طالبانو اعلامیه بی اعتبار غني. د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنیز سیالۍ جمهوریت غوښتونکو د ډیموکرات ګوند پر احتمالي کاندیدی کاملا هارس نیوکې پیل کړې او ډونلډ ټرمپ هغه د سرحدونو قومندانه بللې. او پیښور کې د یو افغان کډوال هیلی او هڅې. عثمان کوټوال چې د کلونو رئیس په پیښور کې اوسیږي وایي که څه هم د ژوند ستونزې ډېرې دي خو خپل زده کړې نیمګړې نه پرېږدي.
سلامونه سلیم شینن سیشن بده د اسات یاد زمری نه هم او د جولای د میاشتې دیر شمنېټه د امریکا د کورنی سیاست اروپا ته د روسیې د غوښنو او منځنی ختیز پاړه راپورونه لرو خو لومړی پام وکړئ د افغانستان مسایلو ته. البته یادونه کوم چې د طالبانو لخوا نه تر لسو ډیرو افغان سفارتونو او قونسلګریو فعالیت بې اعتبار اعلانېدلو تفصیل د خپل همکار متی الله عابد نورو چې دلته په سټوډیو کې براسرې او په کانګرس کې د افغانستان د ښځو په وضعیت د نننۍ مهمې یوې غونډې په اهمیت او د ښځو د حقونو په اړه د ښځو د حقونو د فعالې نظیفه جلالي نظر اخلو چې نن زموږ بلنه منلې. نظیفه جانې تاسو هم ستړي مشئ موږ سره اوسئ څو شیبو کې په تاسو هم غږ کوو. ملګری ملتونه وی په افغانستان کې د څلویښت سلنې ډېرې ښځې د وینې په کمښت یا انیمیا ناروغۍ مبتلا دي. د راپور د مخې نه په افغانستان کې د خلکو بد اقتصادي وضعیت او بیکاري پر میندو او ماشومانو ناوړه اغېز کړی دی. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي دي چې په افغانستان، بنګلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلابونو د شاوخوا شپږ میلیون ماشومانو ژوند د خطر سره مخ کړی دی.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اومنواره خزو ته ویټامینونه او منرالونه ویشي څو د وین د کمښت د ناروغۍ یا د انیمیا مخنیوي وکړي. یونیسف وای د افغانستان په سلو کې څلوېښت خزې له دې ناروغۍ څخه کړیږي. یو شمېر میندې هم په دې اړه اندېښمنې دي.
مادما زه هر میاشت د وینې د کمښت ټابلیټ اخلم. په دې میاشت کې چې ورغلم ماته یو بل ډول ټابلیټ راکړ چې زما ګنګستوب، کمزورتیا او بیحالی لرې کړه.
یونیسف دا ډول کړی چې په افغانستان کې د امیدوار مېرمنو د حال پوښتنې ته به دوام ورکړي.
بیکاری، فقر، خیلی
ډېرې کورنۍ له بیکاری او بیوزلۍ کړیږي. میندې او ماشومان زیات له ستونزو سره مخ دي. له کله نه چې مو د درملو ویش پیل کړی ښه بدلون راغلی دی.
په فقر سربیره طبیب خو هم افغانان زیانمن کړی دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف د وروستیو طبیب خو لکبل په افغانستان، بنگلاديش، هند او نیپال کې د نږدې شپږ میل ماشومان د ژوند لکبل اندېښمن دي. یونیسف په دې هیوادونو کې د ماشومان د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده.
یونیسف په ټولو هیوادونو کې حضور لري، د حکومتونو او خپلو شریکانو ملاتړ کوي تر څو وکولای شي چې د اغیزمنو ماشومان او کورنۍ لاسنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي چې په تیرو نهه میاشتو کې په افغانستان کې په 20,000 اړمنو کورنیو چې مجموعي شمېر یې له 216,000 کسانو څخه زیات دی د 3.2 میلیون ډالر په ارزښت مرستې ویشلې دي.
په کار دغه شې د خارصتن خارجي موسساتو نه نیول تر داخلي موسساتو پورې او هغه بین المللي ټولنو پورې چې لومړني اولیه کومکونه چې دغه باید فامیلونو ته او خزو ماشومانو ته عمدتاً چې دوی ضرورت لري ویرسې ورسته لغه بنیا دې کار مهمه ده. بنیادی کار یعنی په دې معنی چې وګنګو کولشتنه هم راسته کافی نه ده چې موږ یو ځل دې مرسته وکړو ماشومان او خزو او هغه کورنۍ چې ځانونه لیدلې دي او بیا پرېږدو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې افغانستان د سخت بشري بحران د دوام سره مخ دی او په دې هیواد کې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرسته اړتیا لري. وحید فیضی د امریکا غږ.
د امریکا په کانګرس کې د بشری حقوقو کمیسون نن د واشنگتن په وخت 2 بجې ماسپخین په افغانستان کې د خزو په وضعیت مهم بحث لري. د افغان خزو په وضعیت د امریکا او نورو نړیوالو سازمانونو د هڅو غونډو په اهمیت د خزو د حقوقو د فعالې نظیفه جلالي نظر اخلم چې په اسکایپ په زمونږ منلې بلنه منلې ده. نظیفه جان په خیر راغلی. اکثریت راپورونو کې د افغان خزو وضعیت ورځ تر بلې خراب خودل کیږي. ساسو په نظر ولې یو د اقدام تر اوسه پورې ونه شو؟ البته په دې تیرو 3 کالو چې د خزو وضعیت کې مثبت بدلون راشي.
سلامونه درنښت تاسو ته قدرمن لیدونکو ته ګوري آشنا سه خبره ده چې د افغانستان میرمنې او د بشري حقوقو د شبکو ګيله هم امداده هم د نړیوال ټولنې څخه او هم د سازمان ملل متحد څخه او نور هغه زیرک ترګانونه چې کولای شوي د افغانستان د ستونزو لپاره یو مشخص پلیټ فارم وړاندې کی یو د سي تصمیم دیونی سي چې د افغانستان د غوسنې شته ستونزې حل کی دا درسته ده چې راپورونه او دا گزارشونه د دوی د منډیټ مطابق د دوی مسولیتونه دي خو دوی کولای شوي چې لاقل د میرمنو د ستونزو د حل په خاطر باندې پرته لشکې چې طالبان چې هرڅه د میرمنو په وړاندې کوي هغه یو سیاسي چلند یو د سیاسي سو است خاطر باندې
لکه څه ډول مثلا څه ډول پلیټ فارم یا اقدامات ممکنو چې فکر کوي د افغان خزو میندو خاصتا ماشومان وضعیت پکې خصاتل کېدل شو
زه فکر کوم چې سیاسي فشار یو لار او چې البته دایډ ا نړیواله ټولنه لري چې مصطفی طالبانو باندې سیاسي فشار اچولای دی خو موږ او تاسو ګورو چې حتی هغه تحریمونه چې په طالبانو باندې اچول سوي دي هغه په سیستماتیک شکل باندې دا غوي څخه ایستاسي وي دي یعنی پر دوی باندې سیاسي فشار نه دی اچول سوي وای مثلا یو سیاسي فشار دا او چې حتی هغه بشر دوستانه مرستي چې افغانستان تزي او یا هم د بشري حقوقو په برخه کې چې کوم نقص په افغانستان کې کیږي د هغه په مقابل کې دوی باید یو اکاونټیبلیټی میکانیزم ایجاد کړي وای چې د سازمان ملل متحد او شورا امنیت په واس باندې کارو لیکن متاسفانه چې دا اقدام دوی ونه کړل نو دا په دې معنی باندې ده چې دوی مسولانه چلند د افغانستان په وړاندې نه کوي
نزیفه جان ما مقدمه کې ذکر کړل چې نن واشنگټن په وختو بجې ماسپخین دلته د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون یو د افغانستان په وضعیت او خاصتا د خزو په وضعیت غونډه او بحث لري چې به تفصیل به د آشنا خبرونه کې ورسته خبريږي دا ډول کمیسون یا نور نړیوال سازمانونه د افغان خزو د روان وضعیت لپاره په مجموع کې د څه کولای شي چې عملاً مثبته نتیجې واخلي خیر
دا سي سازمانونه او دا سي کمیټي خصوصا د اوس چې په کانګرس کې چروان دي هغه طرحې چې دوی دغه طرحې اصلا په دې خاطر باندې وړاندې کیږي چې قانون گزاران هغه کسان چې قانون جوړون کې دي دوی وکولای شي چې مثلا په دولتونو باندې یا په پارلمانونو باندې فشار راوړي تر څو چې د طالبانو په وړاندې هغه کوم د دوی محدودیتونه چې دي یا یو تروریستي ګروپ لکه طالبانو غوندې په دوی باندې محدودیتونه ډیر وځي شي دوی په رسمیت ونه پیژندل شي او هر هغه څه چې د دوی قانونی او حقوقي منډیټ مطابق دی هغه کاروسی دا کمیټي خپل کار په درسته شکل باندې مختوړي دا اوس څه چي دي لیکن خبره دلته ده چې دغه کمیټي هغه منبع د سي دوه مخانه یا منافقانه شکل باندې دی یعنی دا کار دوی په دې خاطر کوي چې دا دوی وظیفه ده یا دوی خپل د منډیټ مطابق دا کارو کوي دا په دې دوی د خپل سیاسي خخوخودنی په خاطر باندې د خپل راتلونکو میکانیزمونو د جوړو ول په خاطر باندې د خو د امریکا خلکو ته دی خودلو په خاطر باندې هر هیواد خو د افغانستان پر رقم باندې حاکمان نه لري دوی خپل خلکو ته مجبور دي چې جواب ورکړي اول ته دوی انتخابات ده نو په دې خاطر باندې چې دوی د یوې خوا خپل قدرت وساتلې سي د بلې خوا طالبانو ته یو د سي هوشدار ورکړي چې تاسو د چین او د روسیې لمنه نشئ نیولې د بلې خوا دوی ته وخی چې مثلا
نو دوی څه ډول د فشار څه ډول امکان لري چې په مثلا کو فکر کې مستقیم وغږیږي چې هغه د طالبانو په حکومت باندې دا فشار وارد کړي څه ډول کولای شي تاسو پیشنهاد څه ده
ازما پیشنهاد ده دی چې د طالبانو چلون کې یعنی قطر هیواد چې د دوی لپاره طالبان دوس لپاره لکه نانځي کې دي او قطر هیواد د دوی غچلون کې ده چې دوی اداره کوي او د مختلف هیوادونو مثلا د هر هیواد د سیاسي منافع د اقتصادي منافع سنجول سره د طالبانو سره ډیل کوي یا طالبان دې تواداره کوي چې تاسو په افغانستان کې په میرمنو باندې په بشري وضعیت باندې ریسټریکشنز یا محدودیتونه وارد کړي نو کچیرته دوی په واقعي شکل باندې وکولای شي درې مورد کېدلای شي اول دا چې قطر هیواد په واسطه باندې په طالبانو باندې فشار راوړل شي دوهم خبره دا ده چې اسلامي هیوادونو د افغانستان په وړاندې یو موزنه لري دوی کولای شي چې د قطر هیواد په واسطه باندې اسلامي هیوادونه دعوت کوي او د افغانستان په وړاندې دوی یو موزي ته کی او بل د منطقې او نړۍ هیوادونه دي چې دوی ټول د افغانستان لپاره یو موزنه لري فرض مثال د منطقې هیوادونه چې اوس لپاره ظاهرا موږ او تاسو د فکر کوو چې چین او روسیا او دوی په طالبانو باندې باور کړي دا هو سره زیني ډیلز لري په حقیقت کې دوی په طالبانو باندې باور نه کړي لیکن بل اقتصادي منافع په خاطر باندې دوی سره مثلا قراردادونه لري نو کچیرته دوی وغوړي دي کولای شي چې فشار راوړي په دوی باندې
کچیرته دوی زپوښوم کچیرته په پوښوم کچیرته د خارجيان یو خبرېدو آیا په دې درې کلونو کې دا د افغان خزو مظاهرو نهضتونو او ډلو جوړولو دغه نړیوالو غونډو کې د دوی د غډونو به شکایتونو ثبت شوی دی ټول د دغه ظلمونو او جنایتونو چې شوی دی فکر کیږي د خبره کړم دي دغه ټول دغه هڅو یعنی څه نتیجه ورکړي د کنه فکر کوي
زه فکر کوم چې یو نتیجه دا ده چې طالبان تر اوسه په رسمیت پیژندل سي ویني دي همدا د افغان میرمنو هڅې وی چې سازمان ملل متحد ته شورای امنیت ته او نور زیرکتو ادارو ته دوی ورپایت کړی دي چې تاسو خپل د منډیټ مطابق هغه ډله چې د پتیر شلو کلونو کې تاسو تروریست معرفي کړی و هغه تاسو په رسمیت نشي پیژندلی کچیرته د همدغه افغان میرمنو خبرې نه وي د همدغه افغان میرمنو مظاهری او تظاهرات نه وي زه فکر نکوم چې حتی دغه نو هم خریده زکه چې خپل سازمان ملل متحد ما په خپل هر مصاحبه کې دا خبره کړې ده چې غوی مستقلانه چلن نه کوي د افغانستان په وړاندې غوی خپل د قدرتمن هیوادونو تر تاثیر لاندې دي نو په همدې خاطر باندې هم دغه د میرمنو تظاهرات کې اواز جګونی دي چې لاقل دوی هم دې تکړه چې دغه راپورونه خبره کوي
مننه د بشري حقوقو مدافع نزیفه جلالی کور ودان مننه چې موږ بلنه منلې او خپل نظریات هم شریک کړ
کور ودان کور ازولاري
ترنو لیدونکو د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې په 14 اروپایي او امریکایي هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د خونه افغانانو ته د کنسولي خدماتونو وړاندې کول به اعتبار اعلان کړی دی دا چې د دې اصلي علت به څو معلومات دلته په استودیو کې د خپل همکار متیولا عابد ناخلم عابد سه په اول کې لیدونکو ته د معلومات ورکړي چې طالبانو دا اقدام په کم دلیل کړی دی او آیا د یادو استازولۍ نه کوم عکس العمل هم شته کنه
ډرمن آشنا سب څنګه چې تاسو ویلې د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویان چې مرستیال هم د ضیا احمد تکل د سیشن به پوره د جولای په شلمه د رسنۍ ته یو واستول شي پیغام کې ویل دي چې په تکرار سره د دغه استاد ولې یو څه غوښتل شي تر څو د افغانانو ستونزو د حل لپاره لک تر لګه په قونسلي چارو کې د دغه وزارت سره تعامل وکړي خو هغه ویل چې همغږي پرته په خپل سره سره او په مدرسو وصولو څخه سرغړونه قونسلي چارو ته ادامه ورکړه ده هغه تکل د دغه یو لس ډیپلوماټیکو استاد ولې نمونه یاد کړی دی او ویل دي چې نور د دغه خدمتونه د باور وړ نه دي
یا لامیه د خبرېدو لنټي ورسته د لندن بلجیم برلین بون سویس اوتریش فرانسې ایتالیا یونان پولند سویډن ناروی کناډا او استرالیا استازولۍ لوري کنسولي خدماتونه لکه وسایق تصادق عدم مسولیت پاڼه پاسپورت صدور پاسپورت تمدیدی سټیکر ویزی سټیکر او دغه ډول نور د مرکز او اړوندو نهادونو لوري د منلو وړ نه دی او د بهرنیو شارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسولیت نه لري او نه اجرات تر سره کیږي د یادول وړ ده چې بهر میشت هیوادوال او بهرنیان کولای شي چې د افغانستان لپورتنی او سازولۍ پرته په نور هیوادونو کې د افغانستان اسلامي امارت سازولۍ ته قونسلي خدماتونو او ویزو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه وکړي
نصب بلخوا په بلجیم کې د افغانستان سفیر او په اروپا کې د افغانان سفیرانو د شورا مشر خاغلی نذیف الله سلرزی په خپل ایکس پانل لیکلی چې ټول وطنوال ته دوی خبر ورکړي چې اروپای ټولنه په هیواد کې د افغانستان کنسولګری نمائندګي او د ټول چې دي د الته ادامه لري او ټول اجرات دوی وایي چې باور ور دي او د په وینا د کابل خبر شوی اعلامیه د باور ور نه ده بلخوا د طالبان د بهرنی چارو وزارت اعلامیه کې آلمان کې د میونخ هالند اسپانیا چک جمهوریت نومونه د یاد شوی د یادونه ورده چې طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت په 13 سیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او قونسلي خدماتونه د بهر اعتبار کولو دغه اعلامیه په داسې حال کې خبره کړې ده چې بل امیاش ان اگست کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو درې کال پوره کیږي او په دغه موده کې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد یا نړیوال سازمان لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی
مننه عبد صاحب معلوماتونه او تفصیل نه او د امریکا د ټاکنیز سیاله یو بار کې راپور هم لرو د وی لند وقف وروسته به وګورئ او واوري مون سره اوسئ
د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنیز سیالیونه د جمهور رئیس جو بایدن تر وتل وروسته اوس د جمهوریت غوښتونکي ګوند د نوماند ډونالد ټرمپ تمرکز په احتمالي سیالي کاملا هارس ده. ټرمپ د مهاجرت په مسالې کې د هغې په کار سخت نیوکې کوي. په مو کې د امریکا غږ د خبریالې آلن باروس د راپور ژباړه ده.
د ولسمشر لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند نومان ډانل ټرمپ خپل تمرکز د ولسمشر مرستیالي کاملا هارس ته اړولې چې د ولسمشر لپاره د هغه احتمالي سیال ګڼل کیږي. ټرمپ اوس د مهاجرت په موضوع د هغې د کار په سابقې نیوکې کړي.
هغه غواړي چې هر څوک وبخي. جو بایدن هغې ته د کډوالۍ کار حواله کړ او د هغې نه وروسته په سرحد کې وضعیت واقعا ډیر خراب شو. هغې زموږ په هیواد یو لوی غیر قانوني بهرنی یرغل پیل کړ. هغې به ویل دلته راشئ تاسو په یاد دي.
غیر قانوني کډوالۍ د جمهوري غوښتونکو رای ورکوونکو ترمنځ یوه مهمه مسله ده او د ټرمپ کمپاین هارس د بایدن د کډوالۍ د پالیسۍ لپاره په نښه کړي.
هغه هیڅ کله د سرحد لپاره چارواکی نه و نومول شوی. په حقیقت کې سرحد د هغې لومړیتوب نه و.
د بایدن د حکومت په لومړي ورځو کې کاملا هارس ته په سرحد د مهاجرت د کنټرول دند وسپارل شو چې د متحده ایالاتو په سولي سرحد د مهاجرت کمولو لپاره د مرکزي امریکا هیوادونو ګواتیمالا، هندوراس او سلواډور سره یو ځای کار وکړي.
هغه د یو ستراتیژي په جوړولو کار کاوه چې د دې دریو هیوادونو سره د پراختیايي مرستو او پانګونې لپاره د ژمنو ترلاسه کولو مسؤلیت درلود ترڅو د دغو هیوادونو نه امریکا ته د مهاجرت په کمولو کې مرسته وکړي.
روسه له هغه چې بایدن د هیرس نو وغوښتل چې په دغه هیوادونو کې د خلکو د ژوند د شرایطو د ښه کولو لپاره یو ستراتیژي رهبري کړي سو مهاجرین د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ نشي. د هیرس ټکټوالۍ پیغام سخت شو.
زه غواړم د دې سیمې خلکو ته روښانه کړم چې د متحدو ایالاتونو مکسیکو پولې ته د دې خطرناک سفر کولو په اړه فکر کوي. مرازی دلته مرازی.
ټرمپ وايي د هرس سابقه خایي چې هغه د کډوالۍ په اړه ډیر آزاد فکر لري.
کاملا د وژونکو پټن ځایونو د جوړولو په حق کې رائے ورکړه. هغه په پوله د غیر قانوني راتګ ملاتړ کوي او هغه د ټولو غیر قانوني مهاجرونو لپاره د دلیزې بخنه ملاتړ کوي. په دې اړه فکر وکړي.
د هستاسو جرګې جمهور غوښتونکو تیرونی یو پریکړه لیک تصویب کو چې له مخې د بایدن د حکومت سرحدي تګلاره وغندله.
مرسیال ولسمشر د سرحد لپاره ټاکل شوی چارواکی نه و. دوی دا د ځان جوړه کړې ده ځکه چې دوی د امریکا د خلکو لپاره کومه مثبته اجنډا لید او سابقه نه لري.
د بایدن حکومت وايي په پوله کې پرمختګ شوې ده او د جون په میاشت کې د مکسیکو نه په پوله د غیر قانوني راتلونکو کډوالو شمیر ډیر کم شوې ده. دا و د الین بارس د رپورت پښتو ژباړه. نظرانی یوسف سي امریکا غږ.
او وبخید امریکا متحده ایالاتونه د بهرنی پاوز د تمویل په پروګرام کې نن سیشن به د فلیپین د لپاره 500 میلیون ډالر اعلان کړل. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن او دفاع وزیر لایډاستن په مانیلا کې د خپل فلیپینی سیالانو سره لیدنه کړې او د سمندري آزاد سفر او سایبری مسؤلیت برخو کې په همکاري ټینګار کړی دی. بلنکن او واستن د فلیپین د جمهور رئیس فرناندن مارکوس سره چې په امبي تړون کې د واشنگټن د لسیزې کې مودي متحد پات شوې او سره په دې اړه خبرې هم کړې. په وینزویلا کې د یک شنبه پورې د جمهوریت ریاست ټاکنې شوې او برحال جمهور رئیس نیکولاس مادورو په کې بریالی اعلان شوې. خو اپوزیسیون ویلي پوره شواهد لري چې کاندید اډمنډو ګنزالس په دې ټاکنو کې جمهور رئیس مادورو ته ماتې ورکړې ده. د ټاکنو د نتایجو له اعلان وروسته د جمهور رئیس مادورو پر ضد په سړکونو خونړۍ مظاهرې هم روانې دي. ګنزالس او د اپوزیسیون مشر ماریا کورینا مچادو د دوشنبه پورې رسنیو ته ویل چې دوی د رای ورکولو تر 70% ډېری ورکې ترلاسه کړي دي. چفې ګونزالس پکې تر 4 میلیون ډیر رای لري او مادورو پکې واځي 2 میلیون رای اخیستې. امریکا د جنوبي امریکا څو هیوادونو او ملګرو ملتونو د وینزویلا د ټاکنو په شفافیت شک څرګند کړی دی. او د هند په جنوبي سیمو لکه د چایا سلخیزو کلو کرالا کې د ځمکې خویدنې له امله لږ تر لږه 93 کسان مړه شوي دي. محلي رسنیو خبر ورکړی چې د سخت اورښت وروسته سیلابونه راوتي او د غونډیو څنډې خویدلې دي. د ژغورنې مامورین هڅه کوي چې خلک د خطر له ساحې وباسي. دا ساحه د سیلانیانو د ورتو لامل هم ډیره مشهوره ده. په 2013 میلادي کال کې هم دې ته ورته سیلابونه راوتلي چې نږدې 400 کسان پکې مړه شوي. اروپایی دولتونه او متحده ایالات د میاشت رئیس روسیه په دې تورنۍ چې په ټوله اروپا کې په نظامي او ملکی بنسټونو د ورانۍ بریدونه کوي. د لندن پولیسو په اپریل میاشت کې خبر ورکړی چې دوه برېټانویان په لندن کې د روسیې د استخباراتو سره د همکارۍ په تور نیولي او تورن کړي دي. پولیسو دا هم ویلي دي چې نیول شوو کسانو د اوکراین سره په یو مرتبط تجارت یا کاروبار باندې برید نیت درلود.
د لندن په څنډه کې یو صنعتي پارک خای په اوکراین باندې د روسي د بریټ لپاره یو ناشونې صحنه ښکاره شي. خو برېټانوي پولیس وایي چې د مارچ په میاشت کې هم داسې وشول. وروسته له هغه چې په لندن کې یو سوداګریز ګودام وسوځول او ویجاړ شو، پولیسو دوه تنه د روسي د استخبارات سره د همکاري په تړاو ونیول. دا تاسیسات د هغه شرکت پورې اړه لري چې اوکراین ته مالی مرستې لیږدوي. په دې قضیه کې هیڅ ډول ادعا نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټوله اروپا کې د روسیې د تخریبي بریدونو د زیاتوالي خبرداري ورکړ.
کرملین د لومړی کې هیوادونو د ناټو غړو د اکمالاتو ګودامونو تورې چول او تخریبول، په بالټیک کې د سمندري پولو او حدونو ته پام نه کول، د لازیاتو سایبر بریدونو رامنځته کول او د غلطو معلوماتو خپرولو ته دوام ورکوي.
جولیانا یروشوا په اوکراین کې له خپل کور څخه وتښتیده او په 2023 کال کې بریټانیا یا ترغله. د سوزول شوی ګودام د لیدو پر مهال هغې ویل چې د بریټانیا په خاوره کې د داسې یو څه په لیدو حیرانه شوې ده.
کله چې ګورو څنګه له منځه تلای شي، دا واقعا دردناک ده. او زه فکر کوم چې د دې مخنیوي لپاره په یو ډول په اروپا کې د روسي استخبارات باید ښه کنټرول شي، ځکه چې همدې ځایونو کې ژورې ریښې لري.
د ټولنیزو رسنیو دا انځورونه ښی ورته پیخې په هسپانیا او آلمان کې هم شوې دي. د لاتویا ولسمشر او په هالند او لیتوانیا کې چارواکو خبرداری ورکړی چې ممکن نور بریدونه هم وشي. د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر مارک هانوی دا ډول پیښې د اوکراین د ملاتړ د کمزوري کولو لپاره د روسیې له پټو هڅو سره سمون لري.
که دا فکر موجود وي چې د اور وژنې، دا کړنې او ویجاړنې په یو ډول د دې هیوادونو د خلکو اراده کمزوري کوي، نو زه فکر کوم چې دا د دې شیانو د ترسره کولو لپاره د روسیې یوه اصلي انګیزه ده.
په داسې حال کې چې اروپایي حکومتونه د ځوابونو په لټه کې دي، دا پیښې د هغو اوکراینیانو چرت خراب کړی چې فکر یې کاوه ژوند یې دلته خوندي دي.
د روسي ژبې نه مې کرکه شوې. کله چې زه روسي ژبه اورم، حال مې خراب شي او د هماغه کس نه وډار شم.
روسیه ټول تورونه ردوي او دا ټول د لویدیځ کار بولي. د اوکراینیانو لپاره چې فکر کوي دوی په بریتانیا او د اروپا په نورو ځایونو کې د سرساتنې په موخه تښتېدلی دي، د ډېری ناڅرګندو پیښو څخه صدمه خورا رښتیا ده. د هنری ویلکنز راپور، ګالیارنا نورستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو. او په پیښور کې یو داسې افغان ټیکسي چلوونکی در پیژنو چې د 14 کاله زیار او زحمت وروسته زده کړو ته مخه کړې ده. دا کډوال عثمان کوټوال نومیږي او د انګلیسي ژبې د زده کړې د تصدیق د ترلاسه کولو وروسته اوس د کمپیوټري پروګرامونو زده کړه کوي. زمونږ همکار مسکا ساپۍ ورسره خبرې کړي.
لا
Now we are going to Karkhano market in the University Road. Today the weather is so hot.
De talim sara de yow afghan taxi chalawun ki lewaltia. د ننګرهار ولایت اصلي اوسیدونکو نه وشت کلان عثمان د دیار لسو کلونو ورسته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړه پیل کړي. عثمان کوټوال تر 12 ټولګي زده کړه کړي. وختل یې چې حقوقو کې ماستری وکړي خو بخت او کورنۍ او تاریخوالو خندونه ورته رامنځته کړل.
د ولسمه پورې چې ما کل خپل هغه د تعلیمي کچې پورا کړ هغه نه دی خو ما غوښتل چې پونتون ته امتحان ته تیاری وکم بیا ما امتحان ورکړ زبه اغه نمبرو کې په کوم چې زما سلیکشن او انتخاب هغه کې زما غلطی راغزه کوم دغه ته انتخاب نشوم بیا ما غوښتل چې دوباره ځان تیار کما او آمادگی ونه سم او به پونتون تم ازموینه ورکما خو د بل مرغه زما خاندان او زما پلار هغه چو هغه ما سره په تعلیم کې کوم انټرست ونه خو د کوم هغه سه شوق دا وای نو چې زما سم خواهشات او زما سم زړه او زما سم را تما توقع امید چې راتلونکي د پاره زه خو زلی
د ځوان د ورځې تر دریو بجو د ټیکسی په چلولو سره د کور نفقه چمتو کوي او بیا د ورځې دویمه برخه کمپیوټر کورس ته ځان رسوي.
من افغان ریفیوجیز چې کوم دلته دی هغه ته حجاب نه ملاویږي کتار سو مسکل په لیکار سو مریو سو صلاحیت ولري خو بس دغه ترانسپورت یو داسې ذریعہ وسیله ده زموږ د ژوند چې دا یو آزاد روزګار دی او زه پکې یو ایکسپیرینس هم لرم ځکه ما غټ گاډیم چلولې دي نو په دغه ټیکسی باندې سار 15 بجو له سټارټ واخلم تر دا دریو بجو پورې بس د کیسه د مانو کوم هغه په سیخ خپل پریپریشن تیاری شروع کوم نو کلاسونو ته چې کمپیوټر کلاس ته کانورسیشن یو کلاس می سټارټ کړی دی د پاره.
عثمان د نور په نوم یو تعلیمي مرکز کې د انګلیسي ډیپلوم تر سره کړی. د دې ادارې مشر وايي عثمان د زده کړې سره به ساري مین لري.
انګلیش کې اوس خپل فلوئنت خبرې کولای شي. امداسې اوس هغه نه پس بیا اوس کمپیوټر سٹارټ کړی دی. د خوایش دا چې زه د دغه سختۍ او نه کم په دې ګرمۍ کې ز ټیکسی چلوم د دینه روزم او ز داسې سزده کوم چې هغه سبب زه یو افس کې یو ځای کې کار وکم خو په آرام سره وظیفه لاس راوړم.
دا ځوان وايي هوډمن دی تر وسه به هم خپل او هم په خپلې لور زده کړې کوي.
چې څومره زما وسره سیږي او څومره زه کوشش کولی شم چې تعلیم حاصل کړم اما هغه مطابق به زه ځم هیڅ عمر ته به زه نه ګورم غریبۍ ته به زه نه ګورم هغه بعضې شینه ټول ته ما مینس کړي او کټ کړي دي ځکه چې ما په دې باندې صرف ذهن دی چې هر یو شی چې ته یې چې کوم یا الله پاک دغه هغه ټیم دغه هغه پیسې دغه موتی چانس ټول درکوي په دې دنیا باندې. نو کومه ده بل لور مې د مریم په نامه ده په سکول کې ده په شاکس کې باقاعده سکول وای او ورته مې دا وعده کړ چې ان شاء الله زه ژوندې کوشش وکوم چې تر ماستر کورې تا ورسوم.
د یوې تازه سرنې پر بنسټ په افغانستان کې د اقتصادي او نامساعد چاپیریال له کبله 85.9 سلنه ځوانان له لوړو زده کړو پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له شپږم ټولګي پورته ټولې نجونې او مېرمنې له ښوونځي او عالي تحصیلاتو محروم کړای شوې دي.
عثمان د ډیرو هغو لپاره یو خبل غدا چې غواړي زده کړه وکړي خو د ژوند د سختۍ او د خلکو د پیغورونو لکبله له هر ډول تعلیم څخه به برخې پاتې شوی. مصطفی صفائی امریکا غږ به خبر.
د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسو خو یو یادونه کوم چې دا خبره شوې راپورونه تاسو کولای شئ د بیرته کالبته تاسو نه لیدلې بیرته د امریکا غاک په انټرنیټي پانو خصوصا په ویب پانه باندې او د فیسبوک په پانه باندې وګورئ او ځنې مطالبه اړون چې دی ولولې او د نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. لږه شپه کې تاریخ خبرونه پیلېږي هله ده چې هغه هم تر سره وګورئ واوري تر به په لویو مهربانه خدای سپارو.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.